پښ بجې شوې د اسدي رډيو د خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد چیبر د اکرام مسکینیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې امریکا ته د ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله سفر څارو او د دې سفر له اجنډا مو خبرو. د افغانستان په اړه پرې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه دولش پژنوي خبریږي نورګڼ مطالب لرو. سمدستي خبرونه لرو. فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان حکومت په کابل کې د ویشتې د قتل او سوځولو پرونی پیښه په شدت غندي. د ملي وحدت حکومت دواړه مشران د امریکا متحده ایالاتو ته روان دي او په کراچي کې د مسجد مخ ته چاودنه شوې ده. د افغانستان حکومت نن په کابل کې د یوې ښځې د قتل او سوځولو پرونی پیښه په شدت غندلې او ویلي دي چې یوازې د دې حکومت د دې هیواد محاکم د خلکو د مجازات د تعین حق لري. قهرجنو خلکو پرون مازدیګر یوه ښځه په دې تور چې د قرآن مجید و کاپي سوځولې په وهلو وهلو ووژله او بیا یې د هغې جسد وسوځاوه. د دې ښځې کورنۍ ویلي چې دې له څو کلونو راهیسې رواني مریضي درلوده. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سپارښتنه کړې چې په دې اړه څېړنې وکړي. د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي چې یو مستقل کمیسون به چې دینی عالمان هم پکې وي په دې اړه خپلواکي څېړنې کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې افغان حکومت د ټولو اسلامي ارزښتونو ساتنه خپل مکلفیت ګڼي خو چاته د شخصي محاکمو جوړولو او د شخصي قضاوت حق نه ورکوي او په خپل سر خلکو ته سزا ورکول د اسلامي اصولو او شریعت مخالف کار غنی. په خبر پانه کې همدار از ویل سوي چې افغان حکومت هر هغه عمل غندي چې اسلامي ارزښتونو ته د سپکاوي سبب شي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم نن په کابل کې ویل چې د ملي امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې پر دې مسله په جزئیاتو خبرې شوې دي. د افغانستان د حکومت دواړه مشران به سبا د امریکا متحده ایالاتو ته روان سي. ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت اجرایی رئیس عبدالله به په دې څلور ورځني رسمي سفر کې د امریکا له ولسمشر او نورو لوړو په چارواکو سره د افغانستان او سیمې پر حالاتو خبرې کوي. د اجرایی رئیس بیان د جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل. د افغانستان او امریکا د اړیکو یو نوی فصل به په دې خبرو کې پرانستل شي. تر دې مخکې د افغانستان او امریکا رابط د هیڅ سیولوري په ګټه نه و. نو د حکومت مشران باید د سمولو هڅې کوي. ښاغلی فیصل زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت راتلونکي په افغانستان او سیمه کې له تروریزم سره مبارزه او د افغان امنیتي ځواکونو له روزنې او تجهیز سره د امریکا د مرستو څرنګوالی هغه نور درې عمده مسایل دي چې په دې سفر کې به بحث پرې وشي. او د پغمان په نوروزی مانی کې نن د نوې کال او نوروز در رسیدو رسمي مراسم تر سره سول. د ازادي راډیو خبري الوي په دغه مراسمو کې د افغان حکومت او ولسی جرګې او شمیرستازو او د مدني ټولنې فعالانو ګډون درلود. د غوره حکومتداري او اصلاحاتو لپاره د ولسمشر صلاحکار احمد ضیا مسعود نن په دې غونډه کې د حکومت پر وسلوالو مخالفو ژغ وکړ چې د سولې د هڅو د بریالي کېدو لپاره دې مرسته او ملاتړ وکړي. په کراچي کې نن په یو مسجد کې چاودنه وشوه چې یو سړی پکې وژل شوی او څلور زخمیان دي. د کراچي د پولیسو ویاند عتیق شیخ نن ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه د آرامباغ په سیمه کې د جمعې تر منځ وروسته د بوهریانو د مسجد مخې ته شوې ده. د پیش یو ویني شاهد رویټرز اژانس ته وایي
جمعه کې نماز اورې دي هماره مسجد مې
د وای خلک مسجد ته تلل راتلل د جمعې لمونځ وو. لس یا دولس کسان له مسجد ووتل او په دغه وخت کې د موټرسایکل او ژغس او چاودنه وسوه. بیا نو ټول ځای له دوه ډک سو. د نږدې کورونو کړکۍ ماتې سوې او شاوخوا له وحشته ډک حالت وو. تر دې څو ورځې مخکې په لاهور کې د عیسویانو پر یوه کلیسا حمله وسوه چې ګڼ شمېر کسان پکې ووژل شول. د امریکا او ایران د بارونی چارو وزیرانو نن په سویس کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه 15 ورځنی خبرې پیل کړې. جان کیری نن د خبرو تر پیل مخکې د ایران د ولسمشر د مور د مړین یادونه وکړه او ایرانیانو ته د نوروز مبارکي وویله.
This is Nowruz, New Year in Iran.
ته وایي نوروز په ایران کې نوی کال دی. نو موږ د ایران خلکو ته سره لدی چې د دوی د ولسمشر د مور د مړینې خوشنونکې خبر خپرسوي مبارکي وایو او هیله لرو چې دا کال به د سولې او پرمختګ وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په سویس کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره تر لیدو مخکې ویلي و چې د دې وخت را رسیدلې چې امریکا، روسیا، چین، جرمني، انګلستان او فرانسه د فشار او موافقې ترمنځ یو انتخاب وکړي. دوی ویل چې غربیان دې پر ایران د اتمی موافقې لپاره فشار نه راولي. یو بل تازه خبر وایي چې ایرانی هیئت د ایران د جمهور رئیس د مور د مړینې له کبله د سویس څخه بیرته ایران ایران ته روان دی. و ایرانی چارواکی د رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې غالبا د ایران د بهرنیو چارو وزیر به هم نن بیرته تهران ته ستون شي تر څو د ولسمشر د مور د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د یمن په مرکز سنعا کې نن په دوو مسجدونو کې د لمانځه پر مهال انتحاري حملې وشوې. رپورټونه وایي چې د دواړو مسجدونو ته د حوسی قبیلې چې شیعه دي غړي ورتلل. روغتیایي کارکوونکي وایي چې شپږ څلوېښت تنه وژل شوي خو د فرانسې خبري آژانس د مړو شمېر پنځه پنځوس څرګندوي. لومړۍ انتحاري حمله د سنعا په جنوب کې د بدر په نوم مسجد کې شوې او کله چې خلک د تېښتې په حال کې وو دوهمه حمله شوې ده. درېیمه انتحاري حمله د سنعا په شمال کې په یوه مسجد کې شوې. په یمن کې شیعه حوثیانو دوبۍ د سنعا ښار کنټرول خپل کړ. او نن د اروپا، آسیا او افریقا په زیاتو هیوادو کې خلکو تندر وهلی لمر ولید. لمر هغه وخت تندر وهي چې سپوږمۍ د ځمکې او لمر ترمنځ برابره سي. دغه منظره نن تر بل هر ځای د دنمارک په فاروې ټاپو او د ناروې او ګرینلند په ځینې سیمو کې ډېره واضح ولیدل سوه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې ولسمشر غنی غواړي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره د امریکا ملاتړ د واشنگتن د سفر پر مهال ترلاسه کړي. بیا په شی حکومت ولې او اصلاحاتو کې د ولسمشر غنی د استازي څرګندونې خبرو چې پر طالبانو یې ژغ وکړ چې سولې ته غاړه کیشته.
من از همه گروه هایی که جنگ میکنن تقاضا میکنم تا در روند سال بپیوندن.
سبا نوروز دی او خوستیان ورته چمتو شوی دی.
د کوشتوس کلی چې تقریبا څه د پاسه 1500 فامیل پکې ژوند کوو دغه کلی مکمل حریق شوی.
د نورستان د والی سرګندونه وی چې دای وای د وی پخوانی شخړې لامل چې قومي شخړه ده ل ولسمشر غنی څخه غواړي چې همکاري ورسره وکړي. د پاکستان په کراچۍ شهر کې مو په یو جمعات کې چاودنی هم په دې خبري مجله کې خبرو. د افغانستان ولسمشر اب اجرایی رئیس سبا د امریکا متحده ایالاتونو ته په څلور ورځني سفر رواني شي. دا د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته امریکا ته د اشرف غنی اب اجرایی رئیس عبدالله لومړنی سفر دی. ویل کیږي چې ښاغلی غنی به د دې سفر په لړ کې هڅه وکړي چې د سولې د پروسې لپاره د امریکا ټینګ ملاتړ ترلاسه کړي. د تر دې مخکې د سیمې د هیوادونو د ملاتړ د ترلاسه کولو هلې ځلې کړي دي. عصمت څاروان راپور لري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله به د امریکا په سفر کې له امریکایي چارواکو سره په خپلو خبرو کې زیات تمرکز له طالبانو سره د سولې پر خبرو وکړي. د سولې د خبرو موضوع په داسې وخت کې توده شوې چې د طالبانو د جګړې فصل پیلېدو ته نږدې دی او افغان امنیتي ځواکونو د ناټو له مرستې پرته د سخت دریځو پر ضد تصفیوي عملیات جاري ساتلي دي. په وروستیو کې د خبرو میسته د طالبانو د راوستلو لپاره ډیپلوماتیکي هلې ځلې تیز شوې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په واشنگتن کې د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته وینا وکړي او له عبدالله سره یو ځای به کمپ ډیوید او نیویارک ته لاړ شي. د امریکا تر دې سفر مخکې ښاغلی غنی په وروستیو ورځو کې سعودي عربستان ته سفر وکړ او ښاغلی عبدالله هند ته تللی و څو له طالبانو سره د سولې او پخلاینې په اړه د سیمې د هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. افغان مشران به د واشنگتن د سفر په لړ کې هڅه وکړي چې د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا بیا ځلي ملاتړ ترلاسه کړي. په همدې حال کې یو لویدیز ډیپلومات فرانس پرس خبري آژانس ته وویل یو له هغه عواملو څخه چې د دې سبب شوی چې ښاغلی غنی اوس اقدام وکړي شاید دا وي چې د جګړې د موسم تر پیلې دوه مخکې په سولې کې تر ممکن هدف پرمختګ وشي. د دې سفر په هدفونو کې له افغانستان سره د امریکا اقتصادي ملاتړ او د دوه هیوادونو ترمنځ د راتلونکو همکاري او موضوعات هم شامل دي. افغان چارواکي هڅه کوي چې له 2010 میلادي کال وروسته د 15 کلونو لپاره د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ترلاسه کړي. متحده ایالاتونو تر 2010 پورې افغانستان ته د مرستو تضمین ورکړی دی. د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په مهال د امریکا او افغانستان اړیکې خړپړې شوې وې. د اجرایی رئیس ویاند جاوید فیصل وایي چې د دې سفر په لړ کې به د امریکا او افغانستان د اړیکو د عادي کولو هڅه وشي.
د ګشتره امریکا افغانستان په
خو له متحدو ایالاتونو سره د افغانستان اړیکې په داسې یو حالت کې دي چې د هیڅ یو په ګټه نه وي. حکومت هڅه کوي چې په دې سفر کې خپلې اړیکې بیرته له امریکا سره جوړې کړي. تر دې مخکې ولسمشر غنی له وخته رسیدو وروسته هڅه وکړه چې له ګاونډي پاکستان سره اړیکې شي کړي. پاکستان ته د افغانستان د سولې په بهیر کې د یو کلیدي لوري په سترګه کتل کیږي. پر دغه هیواد تور دی چې د طالبانو ملاتړ کوي او که د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي په افغانستان کې جګړه دریږي.
امریکا ته مو د افغان ولسمشر اب اجرایی رئیس د سفر په اړه راپور اوریدا ټاکل شوی چې اشرف غنی او عبدالله سبا واشنگتن ته ولاړ شي. د افغانستان د سولې د حل زلو لپاره په یوې خبرتیا پسې بیا هم اوریدل شي، خو په یوې خبرتیا پسې به دا هم واوري چې احمد ضیا مسعود د سولې په برخه کې طالبانو ته څه وړاندیز لري.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د دیارلس او درې نویم کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوری په لومړۍ نیټه له ازادي راډیو واورئ.
کدا کال نوې ورځ د نړیوالو په څیر د شپې له 12 بجو حساب کړو، نو په افغانستان کې نوې لمریز کال ته تر شپږو ساعتونو لږ وخت پاتې دی. د دې کال په دوشل کې نن په پخمان کې بيغونډې ته د خبرو پر مهال په شی حکومتولۍ او اصلاحاتو کې د ولسمشر اشرف غنی استازي هیله وشوده چې نوې کال به د سولې او پخلاینې کال وي. احمد ضیا مسعود پر مخالف او وسلوالو شغ وکړ چې د نوې کال په ترنوي د سولې خبرو ته سرونه ټیټ کړي، څو په افغانستان کې د وینو د بهیدو مخه ونیول شي. خان محمد سیند د پخمان غونډې ته ورغلی راپور راکوي.
په خې حکومت ولای او اصلاحاتو کې د جمهور رئیس اشرف غنی فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د نوي کال د درناوي په خاطر دی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي، سو په هیواد کې جنگ او روروژنه پای ته ورسیږي. دا خبرې د جمعې په ورځ د پغمان په نوروزی ماڼۍ کې د 1390 لمریز کال د پیلېدو په مناسبت په جوړې غونډه کې وکړه.
من از همه گروه هایی که جنگ میکنند تقاضا میکنم تا در روند سال بپیوندند و با
دو ویل زل طول دل سخه چی جنگ کوی هیله کوم چه ده سول ال پروسی سر یوزای شی او لحاق و ارزختون سر چه زمون خلق پری باور لری ملشی رازه چه خپل حیوات خکل اکلو ده انسان دوینه ده تویولو پرزای انسانانو سر مینه وکلو او خپل حیوات ورغو
و کشور خود را بازتازی کنیم.
سربیره پر دی ویناوالو په خپلو لیکنو او مقالو کې وویل چې سره لدی چې نوروز د نوي کال د پیل نوم دی، خو د دې ترڅنګ کار او فعالیت او مینه او پخلاینې ته د خلکو د نوي ارادې نوم هم دی. ځینو ویناوالو وویل ډیر کلونه کېږي چې د افغانانو ملي او د خوشحالۍ ورځې په غم وختې او د جنگونو په دواړو لورو کې د افغانانو وینې توی شوې دي. دوی تاکید وکړ چې دغه ناخوالې د نورې په سول او پخلاینه بدل شي. عام خلکو هم هیله کوله چې د نوي کال د پیلېدو په برکت دی له هیواد څخه د ناامنیو ټغر ټول شي. د پغمان د ولسوالۍ یو اوسیدونکي ضیا الله آزادي راډیو ته وویل په غونډه کې د ځینو لیکوالو د مقالو له مخې نوروز په دې سیمه کې له شاوخوا 15,000 کلونو راهیسې د نوي کال د پیل په نامه نمانځل شوی او په دې ورځ د دې تاریخي سیمې خلکو د خوښیو ترڅنګ یو له بل سره پخلا شوي خوشحالۍ کړي او د هیواد د آبادۍ لپاره نوي تصمیمونه نیولي دي.
د نوي لمریز کال په درشل کې د نوروز په مناسبت په پخمان کې جوړې شوې غونډې ته احمد ضیا مسعود پر طالبانو ژغ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د نوروز په اړه وړاندې په خبرونه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما څرګندونې هم خبرو.
خبری مجله اوري.
د نورستان سرپرست والی له ولسمشر اشرف غنی څخه د نورستان د یوې زړې قومي شخړې د هواري لپاره د مرستې غوښتنه وکړه. د نورستان چارواکي وای د کامبیش ولسوالي اړوند د کوشتوس په سیمه کې لتیرو شاوخوا اتیا کلو د دوو قبیلو ترمن در پیدا شوی شخړې له امله تر اوسه تر 500 زیاتو کسانو ته مرجوب لا وشته ده. په دې اړه لسمی روح الله انوري راپور لري.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل شاوخوا اتیا کاله کېږي چې د کامدیش ولسوالۍ اړوند د کوشتوس په سیمه کې د کامدیش د دوو قبیلو ترمنځ د اوبو پر سر شخړه پیدا شوې. په یاده شخړه کې د کوشتوس په سلګونو کورونه وسوځول شول او په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله ورسېده.
د کوشتوس کلی چې تقریبا څه د پاسه 1500 فامیل پکې ژوند کوو دغه کلی مکمل حریق شوی دی مکمل، او د دې کلی اوسیدونکي ټول د اوارګي او د مهاجرت زندگی کوي، څوک په پارون کې، څوک په چترال کې، څوک په نورو ځایونو کې. تقریبا 150 کسانو خپل خپې د لاسه ورکړې دي د ماینونو په انفجاراتو کې، او مکمل کلی شوی دی. 400 کسان په دې جنگونو کې په ټول د دې وجل شوی دی.
سرپرست والی وایي تیرو چارواکو د یاد ستونزې د حل لپاره کوم کار نه دی کړی، خو اوس دوی د زړه له تله غواړي چې کوشتوس کې د اوبو پر سر پیدا شوی شخړه پای ته ورسوي. هغه وایي د کوشتوس د شخړې پای ته رسولو په خاطر ولسمشر غني څخه هم د مرستې غوښتنه کړې ده.
ځکه مې د رئیس جمهور نه غوښتنه وکړه چې د دې مشکل د حل لپاره هم جرګه ترتیب کړي، او هغه مشکل د حلولو لپاره د یو فرمان په اساس باندې چې د هغه جرګې فیصله او پریکړه واجب تعمیل وي، او هم د هغه سیمې لپاره د دې لپاره چې هغه سیمې ته زموږ لاسرسی اسان شي، عملیات ترسره شي، او د عملیات د ترسره کېدو په صورت کې موږ ته زمینه د دې برابر شي چې د کوشتوز شریف خلک بیرته په هماغه ساحه کې ځای په ځای کړو.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د اوبو پوله پټي او نورو وړو خبرو پر سر د کورنیو او قومونو ترمنځ جګړې شوي او لاروانې دي چې پکې په زرګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي. د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته د خپلمنځي شخړو تلفات هم زیات دي. که چیرته دولت، دینی عالمان او قومي مشران په شریکه د یادو شخړو او دودونو د لمنځه وړلو لپاره په اخلاص کار وکړي، نو د یادو ستونزو هواری سره به امنیتي حالات هم ښه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغان حکومت اجرایی رئیس وای په کابل ښار کې د خلکو په لاس د یوې ښځې د سوځولو پر موضوع امنیت شورا بحث وکړ. دا ښځه تېره ورځ قهر وړو ځوانانو په دې تور ووژله چې قرآن کریم یې سوځولی دی. خان محمد سین له کابل راپور لري.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وای چې په کابل ښار کې د نارینه په لاس د یوې ښځې د وژلو پر پیښې څېړنې روانې دي. د دا خبره د جمعې په ورځ په کابل کې د سپرلی په مناسبت د نو نیالګیو د کېنولو په مراسمو کې وکړه. د وویل د هیواد د ملي امنیت شورا په خپلې وروستۍ غونډه کې پر دې پیښې بحثونه کړي دي.
حادثه که دیروز صورت گرفته، شب گذشته هم در شورای امنیت ملی مورد بحث قرار گرفت.
دا پیخه چه پرون شوی تیر شپه هم د ملی امنیت پر شورا که پری بحث و شو پا حق لی چیره نروانی دی.
د پنجشنبه په ورځ یو شمیر پارېدلو خلکو د کابل ښار د شاه دوشمشیره جومات ته څیرمه یوه ښځه لومړی په وهلو ټکولو وژلې، بیا یې څیزلې او بیا د کابل سیند ته اچولې ده. د پیښې ځینې عیني شاهدان وایي چې دغه پیښه هغه مهال وشوه چې ښځې د قرآن کریم نسخه څیزلې وه. د دې پیښې په ویډیوګانو کې چې په فیسبوک کې خپرې شوې لیدل کېږي چې یوه ښځه د خلکو لخوا تر مرګه وهل کېږي، خو پولیس پکې هیڅ مداخله نه کوي. په کابل کې د ښځو د حقونو ځینې فعالانې په عام واټ کې د دې ښځې وهل، وژل او بیا ورته اور اچول غندي. دوی وایي د واټ پولیس د پیښې شاهدان دي، خو دا ښځه له وژلو نه ژغوري. د ښځو د حقونو یوې فعالې محبوبې سراج د جمعې په ورځ په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
دا حرکت چې موږ انسانان یې ترسره کوو او پریکړه کوو چې ټول سالم یو، په دې نه پوهیږو چې د یوې ناروغې پر وړاندې څه کوو. دوی ځانونه ښیي چې موږ مسلمانان یو او یوه ناروغه ښځه وژنو. دا کار په رڼا ورځ د خلکو په مخ کې وشو.
د ښځو د حقونو فعالانو له حکومته وغوښتل چې د دې پیښه عاملین دې د قانون منګولو ته وسپاري. هڅه مو وکړه چې په دې هکله د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په عین وخت کې هیت رابار چې په آسیایي هیوادونو کې د بشر د حقونو په هکله څېړنې کوي وایي چې دا ښځه 22 کلنه وه او نوم یې فرخونده و. بلخوا د کابل امنیه قماندانۍ وایي چې تر اوسه یې د پیښې په اړه 9 تنه نیولي دي. د دې قماندانۍ د جنایي څانګې مشر فرید افضلي آزادي راډیو ته وویل چې د نیول شوو کسانو په هکله دلایل لري.
قضیه په هماغه وخت د پولیسو تر څارنې لاندې ده. تر اوسه مو د قضیو 9 تنه پارونکي نیولي دي. د ښځې معالج ډاکټر ویلي چې دا ښځه رواني ناروغه وه، نورې څېړنې هم کوو.
افضلی دا هم وویل چې پولیسو د پیښې پر مهال هڅې کړې خو بریالی شوي نه دي. کوم عکسونه چې آزادي راډیو ته رسیدلي ښیي چې دا کار اکثرو ځوانانو او تنکیو زلمیانو کړی دی. عکسونه دا هم ښیي چې ښځه ډېرې هڅې کوي چې له وهلو ټکولو ځان وساتي، خو د تیږو، لرګیو، لګتو او سوکانو ګزارونه دومره ډېر وي چې ښځې ته د پورته کېدو وخت نه ورکوي. کارپوهان تاکید کوي چې عدلی او قضایي ارګانونه د پیښه په دقت او جدیت سره وڅېړي.
خبری مجله اوري.
سبا د نوي کال لومړۍ ورځ ده او ازادي راډیو د کال شخصیت تاسو ته معرفي کوي. خو په خوست کې د نوي کال په دورشل کې د نوروز لپاره جشنونه روان دي او د نوروز لپاره تیاری روان دي. د ازادي راډیو خبریال نجول الو خیر له خوست راپور لري.
د خوست ښار په زړه د خواجه متون غونډۍ په اوږدو کې د نوروز یا نوي کال د ورځې پر وړاندې کېدو د میلو او ټانګ ټکور د محفلونو شمیر ډېر شوی دی. هر ورځ جوپی جوپی خلک او ځوانان د دې اوږدو غونډیو په یو او بل ځای کې د نیالګیو په کینولو بوخت وي. ځینې بیا له دې غونډیو د ښار ننداره کوي، یو شمېر د خوړو په تیارولو لګیا وي او ډېری ځوانان بیا سیمه ییز اندرغاړي هم دې ځای ته ځانونو سره د کنسرټونو او اتڼونو لپاره بیایي. د خوست یو تن مدني فعال آزادۍ
زه محمد جلال حیکت زدران یم. دا ملي سخت کال په ډېر ګټور دي، ځکه د خلکو سره د وطن پالنې روحیه ژوندۍ کوي او بل د آبادۍ په لوري او د سوکالۍ په لوري یو قدم دی. نو سخت کال د خوست ځوانانو دا پتیلی ده چې نور موږ په افغانستان کې او خاصتا په خوست کې د پرمختګ په لوري ګامونه اخلو او نور د جنگ څخه نفرت لري او د جنگ د تورې وریځې او د تور لمن د ټولولو په حال کې ده.
د خوست ښار دوه تنه نور اوسیدونکي هم دا ملي ډېرې خوندورې بولي، خو وړاندې کوي چې باید ځوانانو د ساعتېرۍ یو ځای کولو او تفریح لپاره سیمه ییزه اداره مناسب ځایونه جوړ کړي.
ولی رحمان یم، د خوست مرکز اوسیدونکا. تاسو ګورئ د ټول ولس په منځ کې مینه شته، د مینې اظهار شته او د یو ځای کېدو ځای نه لرو. وخت کې میله خو د ځوانانو روح ده او د ځوانانو یو ځای کېدنه، د دوی محبت کول دی او بل سره، دا تر ټولو خوندور ځای ده او ډېر د مینې او د خوند ډک پروګرامونه دي.
اسد فروتان یم. دا د نوروز ورځ چې دی یا د نوروز کومې دي خوشاله ورځ دي، دا مونږ ته مختلف پیغامونه راکوي. لکه یو خو دلته په دې وخت کې مونږ مختلف نیالګي کینولای شو، یغې سره څنګ څنګ کې مونږ د شنې ساحې لپاره نور نوی نوی ښکلی ښکلی ګلان بوټي د نورو هیوادونو نم راوړای شو.
د تیاتر او سینما یو تن لوبغاړی سلطان محمود خیرخواوی چې
ځوانانو مخکې چې فسالی راشي تیاری نیولی دی، ځای پر ځای میلې دي. خو هغه پخواني ځایونه چې مونږ میلې ورباندې کولی لکه کوکراک بابا، زکو بابا، هغو ځایونه کې اوس د میلو خوند رنګ نشته. سګ اسماعیل خیلو تیاری نیول دی چې په زکو بابا باندې هم میلې جوړې کړي. نن تفریحي پارک باندې میله ده چې دا د خوست دپاره یو ښکلی مرکزیت دی او خوست ته یې سخته ښکلا ورکړې ده. ټول مدني ټولنې تیاری لري چې نوروز په ښه شاندارو مراسمو سره ولمانځي.
د خوست ښار دوه تنه نور اوسیدونکي هم د سګنیو نوروزي میلو پاړه وایي چې
زه صاحب رحمان کجری کلی اوسیدونکی خوشبخت خان تپکې خلک میلې کې د نوي کال په مناسبت نه د خوشحالتیا دپاره د خلکو د آرام او د خلکو د خوشحالتیا دپاره دلته د میلې کې کوډېرې خوان کې
شپی ولا تنها مې نوم ده. د خوست اوسیدونکی یم. دلته به هر کال مونږ را جګېږو ځوانان چې تقریبا یو نیم سال پر ځوانان یو هر کال را جګېږه دلته کې بس نیالګي مو لګو.
د یادونې وړ ده، نوروز د افغانانو او د سیمې د هیوادونو د خلکو ګډ دودیز جشن دی چې خلک او بزګرانی د نیالګي او بوټو او رنگارنګ ګلونو په کرلو او د میلو په جوړولو لمانځي. د نوي کال په پیلېدو سره د محصلانو او زده کوونکو شمنۍ رخصتۍ هم پای ته رسیږي او دوی ښوونځیو او پوهنتونونو پر لور روانیږي.
بیا هم د نوروز په مناسبت خو د نوروز په مناسبت د امریکا د ولسمشر پیغام باراک اوباما د نوي کال د پیغام په مناسبت ویلي دي چې د نوي کال د امکاناتو په اړه یې خبرې کړې دي. د ایرانیانو ته په خپل پیغام کې ویلي چې دا په څو لسیزو کې تر ټولو غوره فرصت دی چې دواړه هیوادونه اړیکې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او امریکا لوړپوړو ډیپلوماتانو د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې د پرمختګ خبر ورکړی دی. تفصیل د ملالی بشیر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران د نوي کال د مبارکۍ پر مهال په خپل پیغام کې وویل چې له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی خو واټن اوس هم شته. د ویل زه باور لرم چې زموږ ملتونه یو تاریخي فرصت لري چې دا لانجه په سوله ییزه توګه حل کړي. دا فرصت باید موږ له لاسه ورنکړو. اوباما زیاته کړه زه یو ځل بیا غواړم له دې فرصت څخه په استفاده سره د ایران له خلکو او مشرانو سره په مستقیمه توګه خبرې وکړم. له تهران څخه تر شیرازه او د کسپین بحیرې له سواحلو څخه تر خلیج فارس پورې تاسو د نوروز لپاره پر یوه میز راټولېږئ. د نعمتونو لپاره شکر کوئ او راتلونکي ته سترګې په لاره یاست. سږ کال زموږ لپاره په لسیزو کې تر ټولو غوره فرصت دی چې د خپلو هیوادونو لپاره یو مختلف راتلونکی انتخاب
کړو. A different future between our countries.
Obama ویل ایران د منځمهاله اټومي موافقې په اړه خپل ژمنتیا ساتلې ده خو راتلونکي ورځې او اونۍ ډېری مهمې دي. اوباما ویل چې د ایران لپاره یو لار سته چې نړۍ ته تضمین ورکړي چې دغه هیواد اټومي وسلې نه غواړي. د ویل چې دا لار به ایران د زیاتو فرصتونو پر لور بوزي خو اوباما وایي که د ایران مشران دا لار د ځان لپاره غوره نکړي ایرانیان به یوازې او د نړیوالو فرصتونو څخه به برخې پاتې شي. په داسې حال کې چې د مارچ په پای کې د ایران او شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې د چوکاټ لپاره ضرب الاجل ټاکل شوی دی او تمه ده د جون په شلمه نیټه آخري موافقه لاسلیک شي. ایرانی او امریکایي ډیپلوماټانو د دې موافقې لپاره په مذاکراتو کې د پرمختګ په اړه ویلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پنځشنبه په ورځ ویلي د مذاکراتو په اړه ډیر نوي موضوعات سته خو پرمختګونه شوی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا ته ویلي موږ په شتوګه پر خوانیو خو زیات کارونه پاته دي چې وسی. د ایرانیا او امریکایي ډیپلوماټانو له دې څرګندونو وروسته یو اروپایي ډیپلوماټ فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې مذاکره کوونکي له موافقې څخه ډیر لري دي. دغه ډیپلوماټ په خبرو کې له خپل موقف څخه د ایران شاته پاتې کېدل د دې ناکامۍ سبب شوډلې دي.
پاکستان ته به مخه کړو. د پاکستان په ستر اقتصادي ښار کراچۍ کې د بوهيري مسلک د پیروانو جماعت ته نشتی به می چاودنه شوې ده چې مرشوب لري رامنځته کړي ده. له پاکستانه زبیح الله شفق راپور لري.
د کراچۍ ښار د امنیتي چارواکو په وینا دغه چاودنه د جمعې پرز د کراچۍ د سالی آباد پارمباغ کې د بوهيري فرقې د پیروانو د جماعت دروازې مخې ته شوې چې په نتیجه کې تر دې دمه د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږ دوه کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. دوی وایي چې چودې دن کې مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي او هغه مهال د ریموټ کنټرول په ذریعه لوزول شوي چې د جمعې تر منځ وروسته لمونځ کوونکي له جمعه د وتلو په حال کې وو. د پیښې ټپیان د کراچۍ سویل او برهاني دولتي روغتون ته لېږدول شوي چې د څلور هغو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د کراچۍ د پولیسو یو مشر عمر خطاب د پیښې په ځای کې رسنیو سره په خبرو کې وویل چې پر دغه جمعه تر برید وروسته په دې ښار کې د مذهبي لږکیو د عبادت خانو امنیت سخت کړی دی. حیدرآباد کې برید شو او ښایي د برید هم هماغه ترهګرو کړی وي کوم چې پرې حیدرآباد کې حمله کړې وه. آرامباغ د کراچۍ پر هجوم سیمه ده چې شاوخوا د اوسېدو اپارټمنټونه او سوداګریز مارکیټونه پراته دي. په دې وروستیو کې د پاکستان په بیلابیلو ایالتونو کې د مذهبي لږکیو پر عبادتخانو بریدونه په داسې حال کې ډېر شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات او د دې هیواد په ښاري سیمو کې ستراتیژیک تلاشي عملیات پیل کړي او د ګڼو ترهګرو د وژلو او نیولو خبر ورکوي. په کراچۍ کې چاودنه په داسې حال کې شوې چې د رواني میاشت په 15مه نیټه د پنجاب ایالت په مرکز لاهور کې د عیسویانو پر دوو کلیساو ځانمرګي بریدونه هم شوي چې په نتیجه کې 15 کسان مړه او 15 شپېته ټپیان شوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د سند ایالت چارواکو په کراچۍ کې د بوهري مسلک د پیروانو پر عبادت ځای برید غندلې او اړوندو ادارو ته د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی. که څه هم په دې وروستیو کې په پاکستان کې د مذهبي لږکیو پر عبادت ځایونو د بریدونو مسؤلیت پاکستاني او طالبانو منلې خو په کراچۍ کې لا د ننني برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
ازادي راډیو ته د افغان بیسیم شرکت لارې چوره رسیدلې سمسونه قاری محمد مدنی د نورستان له ومالي کې ک طالبان پرشتنی ډول خپل جنگ زپلی وطن سره مینه لري نو باید سولې ته چمتو شي. حبیب الله کوچای د خوست له ببرک تانی لیکي حکومت باید د سولې لپاره له افغاني طالبانو سره مذاکرات وکړي. او سمی الله حلیمی تندر لیکي ولسمشر اشرف غنی د لیسو استادانو ته د بهرنیو بورسونو زمينه برابر کړي. دا خبری مجله مهم دومره و بلایا و سی